السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به سر له نن نه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې وړه غوړي، دال، نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د ورمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کیږي چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې نور هم لوړ شي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یوه بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نور فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغېزمن شوي دي مرستې او د مرستو پر لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس یې ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړل شي. د فنلاند د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هېواد یې له څو لسیزو را په دېخوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. جنرال تیمو کیونین دا خبره پرون وکړه او ویل چې سکندنوی هیوادونه له روسیې سره د مقاومت لپاره ډېرې وسلې لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 120 ورځې پوره شوې او ورسره دا ویره رامنځته شوې چې روسیه به په فنلاند هم برید وکړي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کرونا په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، هند په یوه اونۍ کې د کرونا څه باندې 28,000 پیښې ثبت کړې. کتونکي وایي دې ته په پام چې په هند کې د کرونا نږدې 2 میلیارده ډوزه واکسینونه شوي، په یوه اونۍ کې تر 28,000 ډیرو مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیره شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روانو، له یو ځایي چارواکي سره مو خبرې کړې دي.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پر نورمال فعالیت کوي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هوا کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوا پروته دی، دا دوله به دغه د وراري خپل خزل دی، دا د مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبيعي آفت، د وړي واوري ورېدو سلګونه څاروي وژلې دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نو دلته څاروي تلف شوی دي، تر 2000 پورې اٹکل شوی دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، خبري ټولګه ته خراغلی ک تر پای از موږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیز پروګرامونه هم اوریدلی شي. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پکتیکا کې ځایي چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله د اوختې مرګ ژوبلې کراشمیر لا هم نه دی معلوم، خو تر پرون ناوخته پورې ویل شوی و چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان دي. شیبه وړاندې مې په پکتیکا کې له ځایي خبریالانو سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې د زلزلې په سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او په مرکز کې خبریالان په تمه دي چې چارواکي ورسره نوې شمیرې شریکې کړي. داسې اټکل کیږي چې د ورځې په جریان کې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د پکتیکا د عام روغتیا له رئیس حکمت الله اسمت نه مې وپوښتل چې وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نن احوال ځکه نه لرو، هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هماغه د زرو په شاخوا کې تل اول ورو شهیدان لرو او نیم زر شاخوا زخمیان دي او د روغتون وزارت ته کوم تکان سره وړل شوی هغه سي عاجل درملنه ته ضرورت درلوده او وخیم او هغه غزنی او کابل ترې پرتوي او باقي د شهرن فروختون او د کورګون فروختون کې دي.
بله، شپه څنګه تیره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان وو؟
بله صاحب، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان وو. ولې باران ورېده، شیبه په شیبه باران وو. دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا ښه ده، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته، ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي او که نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړه ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو، البته له ګیانو نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نامان ده او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د صحت په برخه کې او د اجسادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت و چې له ازادۍ راډیو سره یې د زلزلې په وروستیو جزئیاتو خبرې کولې. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د مرګ ژوبل شمېرې د دې لپاره نه دي تازه شوي چې د ځایي خبریالانو په وینا د پکتیکا د مرکز خرنې او ولسوالۍ ترمنځ ارتباطي اړیکې یا ټلیفوني او مخابراتي اړیکې سامې نه دي. نو د ساحې جاج اوس نه ښکاري د ورځې پیل دی، وروسته به د ورځې په جریان کې لزای خبر اعلانو او چارواکو سره د ورسته یو جزئیات په اړه خبري وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ورسته زلزلې پر اخوالی خای تر هغه څه ډیر زیات وی چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس د وسایلو نشټوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نشي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړمې شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکي رامز الاکبروف پرون ناوخته وویل باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلي دي. د کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندی معلوم نه دی شایي خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سام مورت تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونه افغانانو ته مرشوب لري اړولې، خو لا هم د غبیزي د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation, but we believe
تر اوسه د دې ویجاړې لپاره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډیرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه شوي دي، ډیر نور زغل شوي او ډیر شمېر کورونه نړېدلې یا زیانمن شوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ ژوبل شمېر بل وړ سي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړو شمېر په متوسط ډول 8 کسه دی او ځینې وخت څو کورنۍ په یو کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دراوول چې د طالبانو حکومت زلزله ځپل یو سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپټرونه لیږلي او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو حقوقي هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پر اخوالی خای تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. څه چې محسوس دی هغه په سیمه کې د خلکو اړتیا ده، ځکه چې زرګونه کورنۍ به سرپناه شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر لنن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. دغه ادارې ویاند وحید الله امانی تیره شپه له اسمت سروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي.
د بی ایچ پی یا د خلونو نړیوال پروګرام د خپل نورو بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزله زپلې دي کورنۍ چې دوی اغیزمن شوي دي د غوي د ارزونې او سروې په مخه ټیمونه استولي زموږ ولایتي همکاران لا لوړان دي عمل ته دي نور ټیمونه هم استول کی تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي دوام عمومي او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلی او اړمنی ثابتیږي یا مشخصیږي د غوی لپاره په عجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسیږي.
منی سب دې مطلب آیا دا چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې لدی ورسته کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول ورځ د کوم عملیات یا ژغورنی عملیات چې په سیمه کې دوام لرل هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو وو، د شهیدانو او زخمیانو په شفخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز وو. د بل ایچ پی له نورو نه ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پروګرام غږی مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده او د خوراکي توکو قطار د کابل نه سیمه ته واستول شي. او کسان چې لالولاندې ارزول شوي دي به وزلې کچه معلومه شوي، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي. او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، دبلیو ایچ پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغیزمن شوي اغوی ته او خړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري، اغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستي ورسي.
د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې د مرستو رسولو پر چارو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د غرازمو د مرستو پاړه پرون درلودل چې د دولت ټیمونه سیمه ته رسیدلې دي. طالبان ویلي چې د نقد مرستو بستې وړي دي سیمه ته او د غرازي د خوراکي موادو کمپلو خیمو او نورو مرستو تابعیا هم کړی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د هرې افغان کورنۍ د غړیو شمیر په متوسط ډول 8 تنو ته رسیږي، نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې ښایي خورا ډېرې وي. د ځینو کورنیو ټول غړي تر خاورو لاندې شوي دي. په داسې کورنیو کې یو هم د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان سیمې د اوسیدونکو عصمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه، درې ورینداري او څلور وریرونه یې مړه شوي دي. دای د خپل لاسو عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وایي
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوا پروت دی، دا دوله به دا غا د ورری خپل خزل دی، دا لینه دی، دا انده غا دو چې دا د مو غوند ورری نه دی، او یو بورر دی، دا نیر بورر ورری نه دی، دا ویل کی دا وندیار دا د مو داس دي څنګه داسې کا غون چې ورینه زمان به لامل وی ورینه دا غش د مړه دی بداکه غوند مو ورینه دی دا مړ ورر دی دا نری چې دی د غورینه نالماسی خزه دا انده دا یو کر مړ دی یو کس
دا شیطان اوس دل تر وړي دی کنه
یو پیر خو کر لنګ شاتری کې چې تو یکسین او خوستی دا کر لنګ شتیل تر وګ او کر خو رغ وستیل تر نه خورینه به دی استغا کر نه روغ لیل تم سره نه نوته.
د اسمت په نوم د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو یو چې زلزلہ کې د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړي وو. دغه اوسیدونکو په سیمه کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره خبرې کولې. رحیم خان خوشحال د هغو خبریالانو له ډلې دی چې پرون یې پکتیکا د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالیو ته سفر کړی، هلته یې وضعیت له نږدې څارلی دی. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړې او نور جزئیات ترې پوښتلي.
دغه دواړو ولسوالیو کې ورسته ارقام دادی چې په دواړو ولسوالیو کې زر کس وژل شوی دی او له 1500 څخه نزاپه کسان ژوبل شوی دی. دغه سیمه ته تر اوسه پورې چې هلته مړي او زخمیان خو ډیری روغتیایي مراکزو ته انتقال شوی دی، اما هغه مړي چې دي ځینې خک شوي او ډیری لا پاتې دي. اوس هم لا د ژغورنې عملیات روان دي او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو ترڅنګ یا د ولایتي چارواکو ترڅنګ د سیمې خلک هم پره مرسته لري. او ډیر مرګ ژوبله چې رامنځته شوی د ګیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی ګیان په سیمو کې دغه کلی ډیره صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې د لواړه د سیمې اړوند ډیری کلی نړېدلې دي چې ډیره مرګ ژوبله ده هغه په برمل ولسوالۍ کې.
ویل کېږي چې هوا خرابه ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پکتیکا کې او بیا په ګیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران ورېږي، په ډیری سیمو کې خوړونه راوتلي دي، سیلابونه راوتلي دي، لوی لارې بندې شوي دي او هلته هغه مرستې په وخت نه دي رسېدلې. دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې هم کو، پکتیکا کې سخت باران ورېږي، خلک وایي چې لوی خو هفته لوی فاجعه رامنځته شوې ده، د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسېدلي. له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي، ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا د منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپل سیمو ته ځي شاید سیلابونه هم ورته مرجوب لاړولي، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته.
دا سی ویل کیږي چې خلک ویریدلی چې بل زلزله به وشي او ډیر خلک چې کورونه لا نړیدلی نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تلای. دا خبره سمه ده؟
ډیری خلک زلزلې دومره ویرولي دي حتی ماشومان خپل کورونو ته نه ځي، خپل کورونو ویر لري. دا څنګه لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجي وي او د دوی ژوند دلته پای ته رسیږي. ډیری کورونه نړیدلې دي، د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپل کورونو ته نه ځي. حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلې دي، په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي، عملته اوسېږي. دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډیری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی.
په پکتیکا کې آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سترګو لیدلې حال شریکو.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو ورزو، خوست په خوست کې هم د وړمشپې زلزلې زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خوست کې په سپیرې ولسوالۍ کې رامنځته شوی. خوست د زلزلې مرکز هم ښودل شوی دی، خو د پکتیکا پرتله یې انساني او مالی زیان کم دی. تازه جزئیات راته په مخکې خبرونه کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل داسې راکړ.
د خوست چارواکي وایي د دوی نوي معلومات ښیي چې د وړ مشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمېر 1500 تنه ښودلی و، خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي. دوی زیاتوي تیر ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو. د خوست ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. زلزلې د سپیرې ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې ځپلې چې 1500 کورونه نړیدلې او یا زیانمن شوي دي.
اختر محمد اکرمه دا وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوخت مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزله سپلو سیمو زیانمنو ته ولیکدول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې هم تر ډیره د زلزلې په زیانونو او په اړه یې د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو پر اعلان تمیګو. نړیوالو ټولنو د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د سره سریب نړیواله کمیټې ویلي رضاکاران د مرستو رسولو په چارو بوخت دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړمشپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له ځانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تر دېرش زره ډېر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروې د سره صلیب، د قطر او ترکیه د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابله زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیر نوایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل نورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډیرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پېښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته هیڅ خوراک او څښاک نه دا کړی. هوا ډیره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخت باران ورېږي. یعنی کدا اوس وای چې باران غږ هم نه اورېدل کیږي. ځینې خلک داسې هم وای چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي. ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمه ورسوي.
د نورستان او کونړ په یو شمیر لوړو غرنیو سیمو کې د بی وخته واوري ورخت له امله د شپنو کوټې نړیدلې چې لکبلې د سارو مال زیانونه او وخت دی. لسمه څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر اوړې شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو طبيعي او حالت د جمی تر پایل پورې پات کیږي. خو سا کال به وخت واوري هغوی ته کډاونه پیښ کړي او په واورو کې بند پات دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل د درې اوسیدونکو مولوي قدرت الله معاص په دی اړه وایي
ویل کې چې مختلف سیمو کې کوم د څلور درې څلور لسوالیو کې د غپی خره مسته شوې دي. په کې تر 2000 پورې سروي مړ شوې دي. او یقیني ځکه څنګه شوې ده چې صحیح هغه اساسي می چې دلته سروي مړ شوې دي ټلیفون نه کار نه کوي او د ټلیفون صحانه نه. نو د منطقي خلکو د خولي وینا ده چې وانت وګر لسوالیو نورګرام لسوالیو منډول لسوالیو کم دي شو لسوالی نشنګل ساحو کې. نو دلته څاروي تلف شوی دی خپل بت دقیق شمیرې نه معلوم تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي د کونړ او لنور سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پات دي. که څه هم چې له هر کلی څخه ځوانان د هغوی کومک ته روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورخت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو رئیسل به د ولس له واسه پورته خبره شي. په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي ورخت سربیره سیلابونه هم راوتلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د دوه چارواکو د سفر بندیزونه د دوی په وړاندیز لګیدلې دي. د دغه وزارت ویان نت پرایس رسنیو ته ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه د طالبانو لخوا په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له هغې وروسته چې د طالبانو په دوه چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د لګیدلو بندیزونو موضوع رسنیزه شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کار د دوی په وړاندیز شوی. د دې وزارت وایي نیټ پرایس د سیشن به پورس په دې تړاو دی وي پښتنې په جواب کې وویل
موږ ګوراندیز وکړ چې ملګری ملتونه دا ګام پورته کړي څو طالبان پوښي چې متوسط زده کړو د نجونو راګرځول پایلې لري لکه د ملګرو ملتونو دا پریکړه امنیت شورا په خپلو اعلامیو کې بشري حقوقو له دې ډلې د نجونو او ښځو او نورو لګکوي ته د نه احترام لامل خپل اندېښنې شریکې کړې دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه دوی به په ملګرو ملتونو کې خپل شریکان او نورو سره په دې اړه همغږي ته دوام ورکړي څو هغه کسان چې مسؤل دي ځواب ورکړي. د خغلی پرایس په خبره ځواب ورکول یوازې د هغو کسانو لپاره نه دي چې ورستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی، بلکې هغه کسان هم پکې شامل دي چې په دې هیواد کې بشري حقونه کمزوري کوي او ترخوا یې د لږکیو حقونو ته پام نه کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه بې ګټه فشار او د طالبانو له قوله د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته یو سوال شوی تصویري پیغام کې ویلي،
تاسفانه چې په دوه نورو لوړتبه غړو تازه بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اسلامي امارت دا ډول فشارونه بې ګټه او د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي چې هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په نورو دیارلسو مشرانو د سفرونو د معافیت پریکړه ستایي. هغه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي کافي نه ده. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د حقونو د ائتلاف غړي شمیله زرا،
کاش که دا پریکړه په لومړی میاشتو کې شوې وای، خدا کافی نه ده. ای کاش که دا محدودیت د طالبانو په ټولو لوړ پوړو چارواکو لګیدلی وای، او کاش که پر نورو دیار لسو طالب مشرانو هم معافیت غځېدلی نه وای او دوی هم د دې دوو په نوملړ کې راغلي وای.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبې په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دیارلسو نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې لیکل شوی که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یوه میاشت نوره هم غځېږي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
د خوست ولایت د متون سهار کې بیخي زلزله تیزه وه، حکوم تلفات نه دي رسولي، اوس پر روغ جوړ دي خلکو. د سپیرې په ولسوالۍ پکتیکا ولایت په دانې مونسا خپه یو خوشي نه یو، نو دې ته باید طالبان او اسلامي امارات باید ځنونه چټک ور ورسوي، نو مونږ خپله کوشش کوو چې مونږ خپله ویشو.
زه خپل د پکتیکا ولایت د زړوک ولسوالۍ څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. مقصد چې طبیعي پېښه ده، خو پېښه ده وشوه وشوه. د ټولو مسلمانانو څخه مو دا هیله ده، خارج ګاونډیانو څخه چې موږ سره کومک او همکاري
وکړو. بله، السلام علیکم. شمس الله یم، د غزنی نه اړیکه نیولې. د تیر شپې په زلزله کې له ټولو زیانمنه شوو هیوادوالو سره په ویر کې ځان شریک بولم. واقعا غمجن یم او له خدای مې هیله ده چې نور مو هیوادوال له مصیبتونو وساتي. موږ داسې قوم یو چې طبیعت هم رحم نه دی را باندې کړی، بلکه تل لا ته غصه ده او هر گزار یې ذکر را ته سخت وي چې وایي د لندو خټولې او به حاجت شي. کله چې بیا زموږ باټو ته وګورو نو اسمان په کاڼو اوله او د ټولو ویاړونو حق خپل ځان ته ورکوو. موږ په یوه یویشتمه پېړۍ کې لا د اتمې پېړۍ په معیارونو ژوند کوو. کورونه مو له خټین او راسته دي، د یو پوکي تاب هم نه لري، له نري باد او باران سره هم ړنګ شي. خو د اوسني تمدن په انجینرۍ کې خلک د کورونو مقاومت سنجوي او کورونو ته د تیزې لړزې په وړاندې د پاتې کېدو وړتیا ورکوي.
ویس اخلاقي یم، د لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې په ځینو ولایتو کې لکه په خوست کې زلزله سوې ده او تلفات هم ډېر دي، په ډېرې خواشینۍ سره به وایو. موږ په دې زلزلې په وګړو چې شهیدان شوي دي په خواشینیو، نو هیله من یم د دو خلکو سره عجلي مرستې وسي، هغه که د وینې په اړتیا کې یې که د کورونو د نړولو، او دوی عجلو مرستو ته اړتیا هم لري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
اوریدونکو له دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې له مرګونی زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به له نن پنجشنبې څخه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل دي. خو ګمان کیږي چې د نن ورځې په جریان کې به د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډیر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سرومال پر زیانونو ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي پښتین پر خپله ټویټر پاڼه دغه راز ویلي چې په اوسني حال کې له پښتون افغان ولس او نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په بیړنۍ توګه له یادو سیمو سره په پراخ مټ مالي او طبي مرسته وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشري د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی او د فنلند وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې واخزه ما کور کې او ماشومان مې ټول وړ دي، نو د دوی د قرارولو لپاره زه یو لور لرم. دوه درې زمن مې کم کی دي د دوی د قرارولو لپاره. زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه دا کوي.
شپک کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګای سر په دسمال تړلې وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسونه وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خوري داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ د تکالانه او منګه چی ولکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو پار صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره یې برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وای سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
کچیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې کچیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان سه هنجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصوم دي، خو کچیر ته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستی کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بې رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او باغیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي دا به خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي څو څو واري وکي لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي ښه قوي عضلات راځي ښه قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې لکوره بهر ډیره بوخته ده خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړای نو موري په پایل کې دغه کور نه یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخي مد نظر نه نیسي ډیر لیدل دي چې من دې کارونه ور باندې کوي اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خاشي ټولولې راوړلې به چې ډوډۍ په خوم ورسې زوی ماته خاشه راوړه هغه په دادونه کوچنی کوچنی ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیاغه خاشه د ورسون مواد البته دا به را ټولوله هغه کې به اغزي وو بیا د به ما سپیکر زیدل سونه ګرځید په کور کې وزه ګرځیدل دا هغه هرڅه چټلی بلته پراته د ماشوم خپل پلاسو باندې را ټولوله خپل مرته به راول چې مور می ډوړي په خې د مایده څخه شروع کی دغه سپی باندې د خاشه ټولکو بل اخره لوشي صافاکه پاکه کزوی هلک شنه ورته دا وړه راته خشته ک دا وړه راته تنکی ک دا پیاز راته پاک هغه د غوش کی بیږي خلنه یو به بیږي پیاز پاکي مرته چې به می پښتنه وکړه چې ولې دا سر سره کوي ول زې وزره نو دا هغه خبره ده چې همیشه من دي ځان په باندې خلاصي چې زه څو کم تنایم یا وزره یم نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته اولاددار يم شیر په شیر ماشومان مې دي
کچیر په وړین جلی باندې داس کورونه وسیغه له توان نه پورته کنه دا به څومره توان ورسی
دا هغه ټول مشکلات ته چې بل اخره د کالی منځلو په وخت کې ځان سره کینی وي کالی ور باندې غړوي او کالی ور باندې او کشي وي جلی د دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده یې وړه دی باید زده یې اوس د پلان کلر دوه غټه سوي د ماشالله د وړه د خښلو د ډوډۍ د پخولو د په دې باندې دی ویاړ او افتخارم کوي دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده هغه ماشومه جلی ده تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پويږي دا هغه اټ خام ده هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي دا بل اخر کمزوري کیږي هغه وخت چې دا بلوغ تر رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه استفاده وکړي هغه وخت د انرژي ټوله ختم وي خلاص وي ډیر کم وي البته
د کورنۍ نارینه د غستونځ په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل میرمنو سره یعنی دوی څه وکړي څومره د کور چارو کې لدوی سر کومک وکړي ترڅو اغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکی لور باندې کار وکړي
نو د دې د مخنیوي د لپاره زما توصيه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دای چې د کور په نستونځ کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو امکانات چې ستاسو مس په موهیزني فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هرڅه برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې د کارکې او د جک په ځای شلومبي وهې په ماشين کې دی وهې که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي خخه د شوت څخه استفاده وکړي د غاز څخه استفاده وکړي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بلی ا دې اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی ترڅو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشالله لورانی میزوانانی دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما هغه سهولتونه ورته برابر کړی زه تر دا اوسه پورې خپل دغه کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحت مند اوسېږي، دا هم صحت مند اوسېږي، او بل اخره یو ښه صحت مند مور، یو ښه صحت مند معاشره، یو صحت مند ټولنه ایجابه ولای شي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې د ویوانی په تیرې دوه سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدر بنا اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډارته وای چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی داده چه مدنی فعالین او مدنی فعالیت دسته پتون نکه لکه او چراخ حکومت الله را ورخی او ارتباطی پل ده لخلکو نه حکومت ده، حکومت نه خلکو ده، یعنی دا رسمی خلق ندی، دوی دی شخصی گتر لپار فعالیت نکی. او مدنی فعالیت هم یو شخصی فعالیت نده، دی طول ندی حساین لپار خلکو تا دی روزن لپاره، خلکو ته ذهنی روحنایی ورکول خلکو ته. آغا دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې دی خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت آغا استبدادی اجرات، غیر قانونی اجرات پر ګوت نیو نه کول، دغه ټول مدني فعالیت دی چې هر وګړی دی یو ټولنې دا حق لري چې پینوان دی یا وکیل دی غیر رسمی دی یا ویتولونی او پر مثال دی یا چراغ پی ویتولونه که فعالیتو کی.
آیا پا نریوالو قوانینو او اسنادو که دی مدنی فعالیت دی حق پتراو سراغلی کسنگ؟
دیره یا کم حقوقی اسناد او نریوال کنوانسون نا چه دی سیاسی و مدنی حقوق پرابطه چراغلی لکه نولا سو نایتی هم کال که دراز پر نولا سو نشبتم کال که هم در از 1948 کال که در کومیس لریوار اسنادونه دی او حقوقی اسنادونه دی چه پدی که لپنزوس و نزیاد حوادون رو که گردون کرده و تصویب کردی در اسنادونه دی چه پدی که دیره یا کم مدنی حقونه چه دی به طولنه دی وگرد لپاره مشخصاً ذکر شویدی دغه دی خواندې تو محافظت غوښتنم شوی له حکومتونه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه هم پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراست د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په یوه ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او دغه دی تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوی ده حکومتونه.
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک سي په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراست انتخابات و قانون، همداراست این نور قوانین دی چه بدیم دی ملی قوانین و او دی ملی حقوقی و تقنینی اسناد که دا حقوق ذکر شویدی مشخص شویدی. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوی دي. نو دا اکثر قوانینو کې دا ذکر شوی دي د دې خوندیتوب، د دې حمایت، د دې پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقدامات وکړي او لازم تصمیمونه ونیسي. بلې، و
اولی او په کوم مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقض کیږي؟
تاسو د سوال په ځواب کې وایئ چې اکثره حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلي کوي، همدارس استبدادي بڼه ځان ته نیسي، همدارس حکومت په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یا په نفوذي شکل د مدنی بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوي کوي چې دا مدنی فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په ایسا کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کېږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص شي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی. نو من خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو، همدا ده چې د فعلن لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې مدني فعالین لپاره او همداراز د مدني فعالیت کوم حقوق چې دي، هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. منګه کوم اغم چې کوو، کوم ارزونه هم چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلا لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه ده چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قوانینو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات دي خلکو د دې په وسیله دولت غوښته رسول کیږي، هغه ته باید غوږ ونیسي، مشکلات نه ورته حل کړي. نو دغه مدني فعالین او مدني بنسټونو ته باید دغه پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي. همدارس د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټول کړنلارې عیار کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري. نو باید دغه هر تصمیم، هر قانون چې وضع کیږي، او هر تصمیم چې نیسي، هر ستراتیژي، هر کړنلار انتخابي، باید مدني فعالینو ته باید دعوت وکړي، د هغوی خبرې واوري، او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. دا د دولت مکلفیت.
کورودان، په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یو ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په یو ټولنه کې چې مدني فعالیت ني او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص او سلب شي، نو په هغه ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولن ته هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بینالمللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دې خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسول جهاز نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کور ودان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لایلا سپارو. الله مو مل شه، خاد اوسئ.
صدق باند نور درف ستایلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، منزل ترسی دلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، جبر پیاری لاڑی کل پیدا چمی آکاشو، زیرے راوڑا لو دمینی دجو بل جنو مسیحاشو، چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے، چاچی دانم دخبل خپل ارمان پنوم لیکل دے هغه منزل منزل ترسی دلے دے هغه منزل منزل ترسی دلے دے سلو چیتی جن